سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې به مخکښو ښځو خپرونه ولرو، خو تر هغه مخکې له معمول سره سم خبرونه. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړې دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي، طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو ته رسیدګي وکړي او په ټول ګډونه حکومت باندې فکر وکړي، ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هنریک تون په حواله ویل شوي چې د طالبانو د اجباري حجاب او لکوره د نه وتلو د فرمان په اړه باندې سخت غوسه ده. طالبانو د شنبې پر ورځ فرمان ورکړ چې ښځې دې حجاب واغوندي او بې موجبه دې لکوره نه وځي. په همدې تړاو د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تماس نیکلاسن پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. ښاغلی نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړاو اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې په ورځ په یو فرمان کې ښځې مجبور کړي چې له مخې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. تماس نیکلاسن ویلي، پرونې د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي رادیو ته غواګیاست. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا له یو لسو کلون رئیس چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل ده، ایران ته د بشار اسد دویم سفر ده. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې یو لوی او عمده متحد ګڼل کیږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسی پوځیانو د یرغل ننګ وکړه او وی ویل چې د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده، یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه ورته منځ جوړ کړي دي. هغه په دونباس کې د جنگیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د دې خبره د خپل مورنۍ ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسي یرغل په لسمه اونۍ کې د نړیوالو فشارونو سربېره لا هم روسي ځواکونو د جنگ درولو ته غاړه نه دی ښی او رستر بلې د اوکراین په تیره بیا ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو راپور نه راځي. خبرونه دلته ختمیږي. تر لنډې د نورستان ملالۍ بشیر د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکشی شذ خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان ښځو او نجونو د حجاب جبري کړي. د شنبې په ورځ په رسمي ډول طالبانو ښځو او نجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې ښځې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او کله دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل شي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې شوي دي او له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. په همدې وخت کې ښځې پرته له محرمه له سفره څخه هم راګرځول سوي دي. نن د مخکښ ښځې خپرونې په دې برخه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې هغه ښځې چې مخکې کارونه او دندې درلودې او د هغه ښځې چې د باندې وزي او کارونه کوي هغوی له دې پرېکړې څخه څومره اغېزمنې سوي دي یا به اغېزمنېسي. د خبرو لپاره راسره د حقونو فعال شایسته صافی او ماریا تو تاخیل ملمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، آزادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221 2401. اوریدونکو موږ واتس اپ هم لرو، که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل ژغیز پیغام پرېږدی او یا هم په لیکلې بڼه باندې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدی، پر دغه پته باندې موږ ته زنګ هم وهلای سئ. 00420221124601 اوریدونکو موږ د سکایپ پته هم لرو، پته د ازادي ډاټ رادیو، پر دغو شمیرو باندې او پر د سکایپ پر پته باندې له موږ سره تماس نیولای سي. اوس هم د خپلو میلمنو پر لور باندې ورځو. شایسته صافی او ماریا توتاخیل دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه هم مننه چې موږ باندې ورکوي. لومړی تاسو سلام استاد میلمنو ته، ډېر خوشحاله یم چې نن ورځ په دې وخت کې تاسو یاست.
سلامت اوسی. په لومړي سر کې که دغه پښتنه در څخه وکم چې د طالبانو د مشر دغه فرمان چې شذې باید پراته لش سترګو ټول ځانونه پټ کړي، د دې فرمان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه. که زه دا یو خبر وکم چې دا اول ځل نه ده چې دوی داسې فرمان صدر کوي. د شروع نه کله چې دوی د دې راتګ په کابل کې سوی ده، د دوی په نظر چې کابل فتح کړی ده، نو دوی ټول خبرې د ښځې باندې ده. انجونو مکتب ته ولاړ نه سي، انجونو پوهنتون ته ولاړ نه سي، ښځه دنده ته ولاړ نه سي. زما په نظر د دې فتح کول د کابل نیول یوازې د ښځه لپاره وو چې راسي ښځه باندې بندیز راوړي. دا باید څخکاره سي. موږ ډېر اساسي مسایل لرو چې اخوندزاده هغه باندې باید کار وکړي. زموږ اقتصاد له منځه تللی، زموږ خلک د وګینه خپل ځان آتش ورکوي، وبر کوي، خپل ځان وژني، مهاجرت کوي. ولې د دې مخ نه اخلي چې دا چې د ښځو باندې دونه بندیز راوړي چې دا حجاب؟ زما په نظر او کله چې ما دونه چې څېړنه کړې او درس مې ویلي، په قرآن کې په هېڅ ځای کې داسې کوم آیات حدیث نه راغلی نه ده. سمه ده، د ښځه مخ د ټول ځایونه اورد دي، مګر مخ او لاسونه داسې آیات ذکر شوی نه ده چې باید دا پټ کړي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم، له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. ماریا توتاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ، خپرونې ته ښه راغلاست.
نړۍ مننه. تاسو ته هم سلامونه او تاسو اوریدونکو ته کور ودان چې زمونږ د نظر غوښتونکي
یاست. توتاخیل صاحب، تاسو واوریدل چې صافی صاحب هم د لومړیتوب خبره وکړه چې د طالبانو حکومت لومړیتوب د دوی په نظر باندې اقتصادي وده د خلکو ته د کار زمینه برابرول ده او امنیت تامینول ده، خو د دوی په نظر د دې پر ځای طالبان د ښځو و موضوع ته ډیر پام کوي او پر ښځو باندې خپل فکر متمرکز کړی دی. تاسو د طالبانو د مشر د دغه فرمان په اړه باندې څه نظر لرئ؟
بالکل، په افغانستان کې یوازنی مشکل میرمنې نه دي چې پاغې باندې ډیره توجه وشي. افغانستان سیری اوس وضعیت کې ډیر زیات مشکلات لري. زه حتی وایم چې مونږ ولې همیشه وایو چې د ښځو تعلیم، د ښځو تعلیم، یا طالبان په دې باندې زیات ټینګار کوي چې یا د تر شپږمه یا به ډیر زر تر دولسمه پورې شروع شي، ولې ټول فوکس په همدغه برخه ده؟ افغانستان فعلا په دومره زیاتو مشکلاتو کې ده. زموږ ځوانان اکثر بیکاره دي، ټول د ایران او د پاکستان خواته روان دي، هلته په لارو کې وژل کیږي، کار نشته ده. حتی هغه ته پاتر چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعال و، اکثر یې تړل شوي دي. هغه خصوصي شرکتونه یا هغه موسسات چې د بشر لپاره دلته مرستې کولې، اکثر یې تړل شوي دي. خلک بیکاره دي، زیاتره ځوانان د مخدره توکو خواته مخه کړې ده. یعنی موږ هغه ډېر غټ مسایل چې حیاتي موضوعات دي هغه پریخي دي، او موږ په داسې موضوعاتو باندې غږیږو چې هغه صرف یا دوی په هغه موضوعاتو باندې ټینګار کوي، د هغې دپاره قوانین را جوړوي چې هغه ډېر زیات په میرمنو باندې څرخیږي. یعنی دا هغه موضوعات نه دي چې وطن کې په اصلاحات راشي، بلکې د میرمنو برخې ته راشو. میرمنې د ژوند حق لري. خپل عربستان هغه ملک ده، اوس دوی زیاتره په اسلامي مسایلو باندې څرخیږي. عربستان هغه ملک ده چې دغه اسلام چې دوی یادوي د مغز څخه ظهور کړی ده. نن هلته ښځې ډرایو کولی شي، نن ښځې هلته رای ورکولی شي، نن ښځې هلته په تلویزیون کې نطاقي کولی شي، حتی هلته ډسکوټیکونه اوس خلاص شوي دي. د کوم ځای چې پیغمبر ظهور کړی، د کوم ځای چې اسلام ظهور کړی، هغو چې په دې حده نرمښت کوي، نو مونږ څوک استو؟ مونږ په دوهم لاس مسلمانان شوي څوک استو چې په اسلام کې نواواریانې راولو؟ په اسلام کې د ښځې مخ ښکاره ده، لاسونه ښکاره دي، سپې ښکاره دي. دوی داسې کوم ایجاب راوستی ده یا کوم ایجاب دوی نوی اختراع کړی چې هغه په مذهب او په دین کې نشته؟ دوی په افغانه خزه باندې عملی کول غواړي. نو موږ هم دا غواړو چې افغانې ښځې هم حق لري د ژوند کولو. افغانې ښځې هم عربۍ هغه فکر نه لري، عربی د اختراع کولو فکر نه لري، افغانانن روبات سازی نجونې لري، په هغو باندې ولې دا ټینګار کیږي؟ ولې هغوی ته قیودات وضع کیږي؟ تاسو ګورئ د کومه ورځ نه چې دوی راغلي دي، اول خو یې د ښځو په کار باندې بندیز ولګو، بیا په تعلیم باندې بندیز ولګو. اوس داسې یو هوایي تعلیم ده چې نجونې دې تر شپږمه پورې ځي، د شپږم نه وروسته نشته او پوهنتون ته تلی سي، نو دا د شپږم جلکیانې په بیا پوهنتون ته ځي، هلته به زده کړې کوي. یعنې داسې یو نامعلومه فضا ده د مېرمنو دپاره، ډېر زیات قیودات د مېرمنو دپاره وضع شوي دي، او مونږ په دې باندې باور لرو، نړیوال په دې باندې باور لري. که چېرته د یو کور مېرمن نالوستي واوسېږي، نو څوک دې بیا دا تمه نه کوي چې په هغه کور کې د انجینر او ډاکټر وروزل شي. هلته به صرف داسې یو څوک روزل کېږي چې ټولنې ته به تې ضرر رسېږي. سبا به همدغه عمارت د همدغه ماشومانو یا د دغه ځوانانو نه په تنګ وي. نو پرېږدئ چې د افغان مېرمنې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، تر څو ښه اولاد وروزي، تاسو ته ښه کارکوونکي وروزي، تاسو ته ښه دا ستاسو د حکومت لپاره یو ښه سرباز وروزي. دا چې یو مور په څه خبره ونوسي، بیا به خپل اولاد ته شی ورکړي، نو داسې میندې به مونږ ټولنې ته ورکو، نو دا ټولنه به مونږ بیا څنګه داسې ګورو چې دا به دې منطقې ته ښه ټولنه اوسېږي، خپل ملک ته به ښه ټولنه اوسېږي، دا زمونږ ګاونډ ته به ښه ټولنه اوسېږي، دا خو به ضرر وي نړیوالو ته.
بلې، مننه ډېره توته خیل صاحب. زه بېرته تاسو ته راځم. له موږ سره یو اورېدونکی هم سته، دوی به اول راواخلو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم اشیر خور، تاسو درنو مېمنو ته هیله خوشاله کوم، روغ جوړ بیناست.
وعلیکم السلام، ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که غواړئ خپل نوم ووایست او پوښتنه وکړئ.
ډېره مننه صاحب، کزنه سبلا چې ګزنه پنځیر مې علیکم نیولې.
اتګزای صاحب، ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که کومه پوښتنه لرئ که تفسیره کوئ.
نو ډېره مننه. دا کوم امارت ورونه چې دا کوم فرمان صادر کړی چې مثلا د شوې په حجاب باندې کنه، دا ګور زه دا وایم چې مثلا دا حجاب خو چې دی مثلا دا موږ خوندکیان چې دی نه چې مثلا دی بیا خیده سی بیا ستر راوتلی دی، خو موږ په کابل کې مصیر په جنول اتو کې نور کې مصیر اتلی یم یو. اوس موږ سره په څنګ کې مثلا داسې ګوندې یو دوی لکه ایران، لکه پاکستان، لکه دوبی، لکه سعودي عربستان، داسې نو مملکه غتون لکه ترکیه، دا هم لکه توی د تشریح ته بیا جواز کوښښ کړی موټران چلی، او د شېجه مخه د کابل کې دی چې هغه سبخي کې سایجا پر غو ډاکټرانو ایجاب زمت کړی دی چې به سبخي چادرې نه کړي. نو خدای دا که ستونزه مخه مخ کیږي، او چې به دی به یو بخښ په شوی باندې ایجاب بند کړی دی، نو د شېجه مکتب به مادي ایجاب کې به د استګي لاسونه چې باندې ښکار کوي، خامخا به یو ډنډه ورځي، به یو شاګرد وي، به یو سوال کوي، به یو تخته ته بدري، به یو لیکنه کوي، به یو کتاب او یو لیک لوس کوي. دا شې دا ایجاب دی، دا ایجاب دا کوم بند کړی دی. دا ټول ایجاب په ټول نه لیکل دی. ابل دا خوند کې زه دا پښتن لرم مثلا چې دا کوم ایجاب مثلا دې بند کړی دی، دا ایجاب سدي، دا ایجاب دې تبدل د قبول وال دی کنه دی ایجاب. دا ایجاب دی خو ایجاب دا کوم دی چې مؤمن دی ایجاب دی، خو ایجاب یاد کړی مثلا به خې په لس مخ راوتی، دا ټول ایجاب شې دی دی موږ دې ته دې ته کوم دغه نه کړی ساجر کړی چې موږ دا ایجاب یو. ابل دا خوند کې زه دا پښتن زلم ورسې زه دا پښتن زلم چې تی خو چې په دخبرونه کې دا کوم امارات یو چارو کې مې اخر سوال چې باید یو خل ځوانانه پښتن دې کوي دې سوال جوابونه ورته ولې. نو دا د غوښتنه مې دا سوال مې چې شې دې منو نه مرسته جواب راکړي.
ډېره مننه اتګزای صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، پښتنې مو وکړې. ستاسو پښتنې به موږ د خپلو مېلمنو مخې ته ایږدو، او د خپلو خپرونو په جریان کې موږ د طالبانو چارواکو ته په بیلابیلو وختونو کې غوښتنه کړې ده، او د دوی څخه مو بلنه مور کړې ده چې راسي له موږ سره په دغو خپرونو کې ګډون وکړي. خو په ډېری وختونو کې داسې سوي دي چې دوی موږ ته ووایي چې دوی به راځي، اما بیا وروسته رانسي. د مخکښې ښځې خپرونه چون د ښځو دپاره ده، زموږ مېلمنې تل یوازې ښځینه ښځې وي، نو موږ ځکه دوی ته ښځو ته بلنه ورکوو په دا خپرونه کې. په نورو خپرونو کې موږ د طالبانو چارواکو ته بلنې ورکوو چې هغوی راسي، خو په ډېری مواردو کې هغوی نه راځي. اوس به هم وګورو چې کوم بل اورېدونکی سته. بلې، یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، ستاسو ږغ نه راځي. که تاسو خبرې وکړئ موږ کېداس چې. بلې
بلې، زما ږغ درځي.
بلې، اوس تاسو ږغ اوس موږ ته راغلی. تاسو خپل نوم ووایاست، او که کومه پوښتنه یا تبصره لري مهرباني وکړئ.
سید محمد خپلواک در سره په تماس کې ما. دغه طالب چارواکو چې کوم خبره کړې ده چې د ښځو په باره کې چې کړې ده، موږ هم په دې شارو کې وسیږو پرجانې، موږ هم د شارو کې گزاره کړې ده. هیڅ کله زموږ ښځو داسې بې جاپه نه دي ګرځېدلې، نه هم داسې بې ستره ګرځېدلې چې کوم طالب چارواکي داسې خبرې کوي. موږ خو د دې وخت هم دغه مسلمانان وو، اوس هم دغه مسلمانان یو، داسې نه چې مخکې موږ داسې بې جاپه ګرځېدلو، یا موږ کافرانو یا بل شی وو چې دوی اوس دا خبرې کوي. باید داسې خبرې ونه شي.
ډیر مننه خپلواک صاحب تاسو تبصره مو هم واخیسته. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي نور اوریدونکي نسته. زه به د خپلو میلمنو پر لور لاړه سم. صافی صاحب تاسو د اوریدونکي خبره واورېده د اچکزي صاحب. دوی ویل چې آیا تاسو ته دا ډول د حجاب چې یوازې به سترګې پکښې راوتلې وي دا ډول حجاب تاسو ته د منلو وړ دی؟
یو خبره ښکاره ده کله چې مونږ ټول مسلمانان یو د یو کورنۍ مسلمان زیږېدلې پیدا شوی یو مونږ هېڅکله هم بې حجابه د کور نه ندي وتلی ته خپله ده یو کارمان یم مګر هېڅکله داسې مې بې حجابه ندي وتلی مونږ نور نجونو او ښځو ګورو چې هېڅکله هم بې حجابه ندي وتلی دا حجاب مونږ حجاب کوو د اسلام څه شی په اسلام چې ویلي که نه په اسلام کښې داسې نه دي ویلي چې سترګې یوازې سترګې معلومه سي اوره ټول ښځه ټول ځایونه اوره ده سمه ده مګر دا کوم حدیث آیات د لاسونو لپاره د مخې لپاره دا نه دي راغلی چې دا هم باید سپورټ سي نه دا حجاب هېڅکله مونږ نه منو دا چادري ویلي په قرآن عظیم شان په کوم ځای کښې ذکر شوی چادري چادري د کوم ځای نه منبع اخیستلی د دې نه خبر ده که د دوی مونږ د ده عمارت والا د طالبانو څخه پوښتنه وکړو که نه د قرآن کریم څه شی د ښځو لپاره ویلي اول د حجاب په هکله د نارینه په باره کښې راغلی خپل هغه خپل ځان کنټرول کولی نه سي د دوی نفس د دوی نفس ناوړه ده له دې خاطر دوی دونه بندیز د ښځو باندې راوړي که دوی خپل نفس کنټرول کړي دا کله زما په نظر داسې اجباري حجاب نو ښځو باندې را نه وړي او که مونږ وګورو د کوم حکومت مقتدر حکومتونه چې دي که نه د ملت د مقتدر ملتونه جوړ سوی ده او مقتدر ملتونه د یو ښه کورنۍ څخه او ښځه چې ده د کورنۍ یو بنسټ ده او ډېره مهمه ده کله چې یو ښځه سمه تعلیم کې په جامعه کې په ټول سیاسي تحصیل او ټول هغه کارونه چې یو نارینه کوي نارینه کوي ښځینه هم وکړي که نه زما په نظر هغه کولی شي یو ښه نسل خپل جامعې ته تقدیمه کړي مګر زما په نظر دوی چې د هغه نه وخته چې راغلی ده همدا ټول خبرې چې ټول فوکس دوی د ښځو باندې ده دا ښځه هم خو خدای ټول یو سان پیدا کړی آزاد پیدا کړی او ټول ته یو سان حق حقوق ورکړی ده داسې نه ده چې نارینه ته یو حق ورکړی او ښځینه ته بل زما په نظر دا حجاب مونږ هېڅکله نه منو مونږ حجاب کوو چې څه چې په اسلام ویلی دا چې دوی په زوره حجاب ښځو باندې کوي دا د منلو وړ نه ده او دا چې دا ویلی چې مونږ ښځو کله چې دوی پسې ګرځو زما په نظر ټول ځایونه په کابل کښې تلاشین کړی ده کوم ښځه چې وایي سم حجاب نه دی کړی بیا هغه د هغوی کورنۍ ته معرفي کوي بیا هغه کورنۍ بندیز یا ورور یا پلار هغه بندي کوي دا 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 زما په نظر هم زما خنده راځي هم زما خفګان کېږي چې ولې په کوم ځای په قرآن کښې داغلی که کوم آیت شته چې که هغه ښځه یو انجینۍ چې کالي یو سم هغه شیان وانه غوندي هغه د ورور بندي سي یا د هغه پلار بندي سي په ځای کښې داسې آیات او حدیث نشته دوی د قرآن د حدیث نه عمل خبرې کوي دوی اول خپل ځان باندې عملې وکړي تر څو څه خلک چې خپل ځان باندې عمل نه کړي خپل ځان جوړ نه کړي هېڅکله زما په نظر جامعه نه جوړېږي
بلې ډېره مننه صافی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په قرآن کې دا ډول هېڅ آیت نشته چې وایي ښځې دې خپل مخ پټ کړي یا لاسونه په دې اړه باندې که تاسو یو څه نور معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ مهرباني وکړئ
ما د سورې آیت هغه النساء چې ده که نه په دغې باندې اول بندیز راغلی د نارینه باندې راغلی چې دوی باید خپل سمه کالي واغوندي تر کوم ځای چې د نارینه لپاره محرم دي تر هغه ځای پورې مګر د ښځو لپاره دونه راغلی چې خپل ټول ځایونه پټ کړي دا مهمه نه ده د لاسونو او د مخکې په هکله هېڅ کوم حدیث آیت ذکر سوی نه ده د کوم هېوادونه چې اسلام فتح کړی ده او د کوم ځای نه چې اسلام ظهور کړی ده مونږ ګورو عربستان سودي زما خور مخکې توتاخیر صاحب هم وویل په کوم ځای نه د کوم ځای نه چې اسلام ظهور کړی ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه هلته زېږېدلی داسې بندیز هېڅکله هم نه دی راغلی کوم هېوادونه چې فتح سوی ده د هغه هېڅکله د حجاب په هکله مستقیم کوم قانون تعین کړی نه ده ځکه د حجاب یو کلیت تابع اخلاقي ده داسې نه ده چې هغه باندې مونږ باید یو قانون تعین کړو چې داسې ښځه داسې حجاب واغوندي داسې کالي واغوندي مونږ ټول شکر الحمدلله د خپل دین د خپل انانا د خپل فرهنګ د ټول نه مونږ آګاه یو خبر یو چې مونږ څه واغوندو څنګه په لارې کښې ولاړسو دا خو اړین نه ده چې دوی قانون وضع کړي د ښځو باندې چې داسې کالي واغوندي
ډیره مننه صافی صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه په قرآن کې دا ډول آیت نه تر سترګو کیږي چې پکښې ویل سوي وي چې ښځې دې مخ پټ کړي. د حجاب په اړه کراغلی دي هغه دا ډول چې وایي ښځې دې پر خپل ټټر باندې پرده راواچوي، دا ډول پکښې ویل سوي دي. خو هغه هم بیا نور تفسیرونه لري چې بیلابیل تفسیرونه یې موجود دي او خلک یې د خپلو معلوماتو لپاره لوستلی سي. دا چې دا ډول تفسیر طالبانو کړی دی او پر نورو خلکو باندې تحمیلوي او په جبري توګه باندې
فتوا باسي د خپل ځنه دوی قانون جوړوي، ځکه د دوی هدف هم دغه ده چې دا ورو د هڅه کوي چې ښځه د جامعه نه له منځه یوسي، دوی ته دنده ورنکړي همداسې په کور کې قرار کښېني. د دوی هدف حسن دا دي.
صافی صاحب مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. توته خیل صاحب، تاسو واورېدل چې صافی صاحب په دې نظر ده چې ښځې باید خپل ځان ته د حجاب مراتولو حق ولري او دوی باید حق ولري چې څه ډول حجاب کول غواړي، دا نه چې پر دوی باندې یو ډول حجاب په زور باندې تحمیل سي او دوی ته وویل سي چې چادرې به اغوندي او دوی سترګې به راباسي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان باید له افغان ټولنې سره نور آشنا سي، باید د افغانانو په هغه دود او دستور باندې پوسی او په دې باندې چې افغان ټولنه پر څه ډول باندې فعالیت کوي؟ افغانان ډیری وختونه موږ سره په خبرو کې وایي چې دوی مسلمانان دي او په خوا هم دوی حجاب مراتاوه. مخکې هم دلته وویل سول ځینو اوریدونکو موږ ته وویل چې دوی داسې نه دي کړي چې پخوا به حجاب او اوس حجاب مراتوي. مخکې هم خلکو دا کار کاوه خو په خپل زړه باندې یې حق درلود چې څه ډول حجاب دوی انتخابوي. نو اوس آیا ستاسو په نظر وخت نه دی راغلی چې طالبان هغه مفکوره چې دوی ته پخوا ورکول سوی وه چې دوی ته شای ویل سوي وي چې افغانان کافران دي یا افغانان له اسلامه وتلي خلک دي او افغانان داسې خلک دي چې په ښارونو کې ښځې بربند ګرځي، دا ډول خبرې ورته سوي وي، اوس وخت نه دی رارسېدلی چې دوی د افغان ټولنې برخه سي، په ټولنه کې مدغم سي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل سي، دوی ته وویل سي چې افغانان د پخوا څخه هم مسلمانان و، افغانان خو یو دود او دستور لري چې طالبان باید ورسره ځان آشنا کړي، نه دا چې ټوله ټولنه باید د دوی د پاره بدل سي.
بالکل، د طالبانو در اتک سره یعنی مونږ خو هم دا فکر درلوده چې طالب هم هغه طالب وي چې جمهوریت نه وړاندې قمچین په لاس کې ښځې به وهي، حتی به هغه ښځې چې سودا ته د کوره ځي هغه به هم نه پرېږدي، خو هر څه برعکس ول. دا مونږ ته یو امید راکړه چې طالب بدل شوی ده، ځکه خزی په هغه لباس کې وي په کوم کې چې جمهوریت کې دوی ګرځېدې. اول خو افغان خزی هیڅ کله بې حجاب نه دي، همغه صادر همغه اوږده کالي یا لنډ کالي خو منظم هغه سي بهر ګرځېده، طالب هیڅ کار ورسره نه لره. بل طالب هم اوس داسې نه ده، دا طالب مونږ په خپل ګنګ شوي په دې یو چې دوی خپل دوه ډلې دي، یوه ډله داسې ده چې یعنې هیڅ کار نه لري، هیڅ ویل نه غواړي، حتی په تلویزیون وایي چې تر دغه تاریخه پورې که ښوونځي تر دولسمه شروع کېږي شروع دي شي کنه بیا به مونږ افشاګري وکړو چې دا کومه کړی ده چې دا ټینګار کوي یا دا حلقه په مېرمنو تنګوي. یعنی دلته د طالب ترمنځ هم دوه نظرونه دي. نو دلته داسې ډله شته چې داسې نه دي چې دا طالبان افغانان نه دي، دوی په دې افغانستان کې اوسېدلي دي. زه لا ډاډه یم چې دوی به د همهغه وخت هم په دې کابل کې به هم وو. دوی د سیستم په هر څه خبر دي، هیڅ مشکل نه لري. تاسو به اورېدلي چې تر اوسه هیڅ طالب بغیر په هغه لارینونو کې چې یو څه تاوتریخواله رامخکې شوی وو. بیا داسې واقع مونږ هیڅ نه دلدلی چې طالب دي جک شوی په ښځې دي وار کړي، یعنی داسې نه دي چې دوی په څه خبر نه دي. ولې دا زه بهر نه دوی ته ویل کېږي، نه پوهېږم چې دوی په دې کوم امتیاز لاسته راوړي. یو څه یو قیودات راوړي، هغه په هیڅ شي نه راوړي، په مېرمنو یې راوړي. مېرمنو ته کله وایي چې نشي کولای کار وکړي، کله وایي نشي کولای چې تر دولسمه زده کړې وکړي. اوس د حجاب مسله ورته راغلله، بیا د محرم مسله وه. نو دا هغه مسلې دي. زه طالبانو ته یعنې دا په ډاډ باندې وایم، که دوی چېرته د هغه د مجاهدینو غوندې یو د امتیاز دپاره یا د مال او دولت پیدا کولو دپاره پالیسي خپله کړي، نو دا غلطه ده. تاسو وګورئ زمونږ جهادي مشرانو په دغه وجهات تو چې په کابل کې بربند ښځې ګرځېدی کمونستان په حکومت کې، کله چې د کمونیزم حکومت دوی مات کړ کابل ته راغله، نن په دوبۍ کې د دوی لوڼه رستورانتونه لري، نن په امریکا کې د دوی لوڼه 50% بربندې ګرځي. حال دا چې پلار یې جهاد کړی دی او دلته د قهرمان صلح او قهرمان وحدت ملي او قهرمان ملي په نوم یادېږي، ولې لوڼه او مېرمنې هلته د مغ خارج په سیستم باندې ګرځي؟ نو که په هغه خوب او خیال باندې بیا په روس تاسو باندې خلک نیوکې کوي چې تاسو خو د افغانستان ښځو دپاره حجاب غوښته، اوس تاسو خپلې لوڼه په نورو ملکونو کې لکه څنګه چې ویل کېږي د تعلیم په برخه کې په دوی باندې نیوکه وشوله چې د فلان فلان لور په اسلام آباد کې یا په پېښور کې په پوهنتون کې دي، خو دوی دلته د افغان مېرمنو دپاره تعلیم نه غواړي. یعنی دوی به د اولس د نیوکو سره مخامخ شي. دوی باید نور اصلاح دي، ولې فکرا باید د ټولنې سره ځان جوړ کړي. په زور باندې نه حکومت کېږي او نه څوک حکومت کولای شي. که په زور باندې کېدلی خو دغه د افغانستان د نظامونو لابراتوار دی. هر څوک چې راغلي دي که د ولس په زړه نو بېرته دي ولس تللي دي، نو دوی دا فکر نه کوي. کوشش دي وکړي چې تاسو د دې ګاونډ ملکونه وګورئ. حجاب عرب کې هغه وخت ویل شو، تاسو د عرب ټولنه هیڅکله د افغانستان سره مه مقایسه کوئ. عربستان د جهالت په انتها کې و چې پیغمبر ورته راولېږل شو. عربستان کې هغه جهالت و چې حجاب ورته وویل شو. که تاسو افغاني ټولنې ته د اسلام نه پخوا هم فکر وکړئ، هلته تاسو به نه لیدلي چې نجونه ژوندۍ په خاورو لاندې ښخېدلې یا ښځې بې حجابه وې. د افغان د اسلام نه مخکې با حجابه قوم و، اوس هم با حجابه ده. د هغه دپاره د حجاب کلمه کارول په ځان باندې رشقان وهل دي. ولې ما هېڅکله هم په افغانستان کې نه دي لیدلي. او زموږ افغانې خویندې چې بهر اوسېږي، هلته که چېرته حجاب مراد کې د مزاحمتونو سره مخامخ کېږي، هغه مجبور دي چې د مغه ټولنې سره همغسې رفتار وکړي. تاسو وګورئ کله چې بهرنی افغانستان ته راتلل صادر به په سر وو، هغه پوهېده چې افغانستان یو اسلامي ملک ده. نو دلته که موږ صادر په سر نه کړو، نیوکو سره مخامخ کېږو. ولې دوی د افغانستان مېرمنو نوم د نړیواله په سطحه باندې بدوي چې د افغانستان ښځې داسې بې حجابه دي؟ اوس موږ ورته حجاب ورکوو. هر دا چې د افغانستان مېرمنو د هر اسلامي ملک نه مخکې حجاب مراد کړی ده، مخکې اسلامي اخلاق مراد کړي دي. تاسو هېڅ داسې واقع به دلته ونه ګورئ. ګورئ د افغانستان خلک تر هغه حده مسلمان دي چې هېڅکله یو بد بلې مېرمنې ته په بده سترګه نه ګوري، یا یو مېرمنې یو نارینه ته په بده سترګه نه ګوري. په اسلام کې واضح ویل شوي دي چې ښځو د حجاب مراد کړي، ویښتان دې نه ښکارېږي، نور دې وجود پټې، صرف مخ لاس او خپې دې معلومي. دا د مېرمنې دپاره حجاب اول ویل شوي دي. بیا وروسته نارینه ته ویل شوي دي که چېرته کومه ښځه بې حجابه وي نو ته حیا وکړه. نه دي ویلي چې په ښځه باندې وار وکړه، نه دي ویلي چې ښځې ته ووایه چې ته حجاب وکړه. سړي ته یې ویلي دي چې هغه به حجاب نه کوي، ته حیا وکړه، سترګې دې ښکته واچوه. دوی صرف په دا مېرمنو باندې زور اچولی ده. نور ځان ته لکه اسلام چې دوی صرف د نارینه وو دپاره یو دین ګڼلی، یو ښځې ته یې پکې هېڅ حق نه وي ورکړی. حال دا چې اسلام چې څومره حقوق ښځو ته ورکړي دي، هېڅ یو بل دین نه دي ورکړي. د تعلیم حق یې ورکړی دی، انتخاب حق یې ورکړی، د کار حق یې ورکړی ده، د لباس حق یې ورکړی ده. اوس دوی د زړه نه کومه نواوري چې کوي یا غم د بهر نه دوی ته ویل کېږي. حال دا چې په بهر کې هغه ملکونه چې دوی ته په اشاره وایي، هلته مېرمنې د هغو جمعه بازارې د مېرمنو لګېږي. هلته د مېرمنو داسې جمعه بازارې چې هغو هلته هر نخرې کوي سړي ورته ولاړي. حال دا چې دوی د هغو نه متاثر دي. هغه د الزام کې اصلاح راولي، بیا دې تا ته نصیحت وکړي. تا داسې وطن چې هغه اسلام تر هغو اول دغه وطن ته راغلی، د دې ځینه بیا هغو زویو ته تللی ده. ته څنګه داسې نړۍ ته ثابتوي چې زه راغلم، ما اسلامي قانون دلته راوستو، مېرمنې بې حجاب وي، ما د حجاب توصیه ورته وکړه. دا یو غلط انځور د افغانستان د نړۍ ته وړاندې کول دي. مېرمنو باندې د مېرمنو د کار د تعلیم باندې دایره راقیدول دي، یعنی د مېرمنو احساسات وژل دي. وایي تاسو د خلکو احساسات مه وژنئ، د یو مېرمنې احساسات مه وژنئ. پرېږدئ چې هغه تاسو ته نابغهګانو روزي. که ته اوس نه مېرمنې ته ووایې چې ستا دا حق نه ده، ستا دا حق نه ده، د هغه ټول هغه فکر د منځه ځي. هغې څنګه کولی شي چې ستا دپاره یو سالم اولاد وروزي؟
ډېره مننه توته خیل صاحب. صافی صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه په دې اړه وکړم چې دا پرېکړه چې د ښځو د حجاب په اړه وسوه، یا د ښځو د نجونو د تعلیم په اړه باندې کومه پرېکړه وسوه، ښځې چې له دندو ګوښه کړای شوې، پر ښځو باندې د سفر بندیز پرته له محرمه ولګېد، دغه ټولې پرېکړې نارینه وو وکړې د ښځو په اړه باندې، پر دې موضوع باندې به ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. خو فکر کوم چې دلته زموږ سره یو اورېدونکی دی، دوی به اول راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، د راډیو اواز کښته کړئ او که خپله خبرې وکړئ. بلې موږ ستاسو ژغ اورو خپل نوم وایست. فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه سمه نه ده. صافی صاحب، زما پوښتنه دغه وه چې آیا دا مهمه نه وه چې ښځې باید پر دغه ډول موضوعاتو باندې وغږېږي، نه دا چې ځینې یعنی اکثریت ټول نارینه را ولاړ سي او د ښځو په اړه باندې و پرېکړه وکړي او بیا د ښځو څخه دغه توقع لري چې باید هغوی ومني؟
زه هم په دې حیران یم چې ولې دوی داسې کوي. زموږ ډېر اساسي او کلیدي کارونه دي په هېواد چې دوی هغوی باندې غار وکړي، هغه باندې د کار زمینه مساعد کوي، خلکو باندې د خلکو ستونزه حل کوي، امنیت راوړي. مګر برعکس، ما اول وروسته م وویل، اول لومړی ځل کې سر مې وویل تاسو ته چې د دوی راتک په کابل کې همدغه و چې ښځو باندې بندیز راوړي. د ټول خبرې ټول د ټول حکومتونه او مکتوب هر شي چې دوی صدروي خزو خزه اجاب وکي خزه ده. نو دا په تلویزیون کې نتاقي به څوک وکي، په تلویزیون کې آشپزي به څوک وکي، کله چې موږ په اداره ته ولاړ سو، دفتر ته ولاړ سو، د اجاب سره د سکاش د شیان سره کمپیوټر کار کول کیږي چې موږ به کار وکړو. د دوی فکر زما په نظر ګنده ده که دوی د نور هیوادونو څخه دا ایډیا اخلي چې دا خبرې موږ باندې کوي. دا کوم یو ودونه چې دا دوی باندې دا پلان لري او دوی باندې غواړي چې خپل هغه سیاست لري دوی باندې عملي وکړي. زما په نظر اول موږ هغه ودونه وګورو چې هغه ودونه اول د اقتصادونه جګتا د غوي ټول پرمختګ د غوي امغه د ټولنی خلک څونه تحصیل کړی دا په کوم سره رسیدلی او د افغانستان خلک وګوره، خلک په چه تر رسیدلی مریخ ته جګیدلی او زموږ دا حکومت چې اوس راغلی دا طالبان چې کوي، خلک واړي چې باندې سوړي خزو انجنونه باندې پکور کینی، بیسو مطلق بیسواد پات سي او دا غو بیسواد خزو بیسواد بیا چې شي جوړيږي، دا غو دولت نه بیا شي جوړيږي چې خپل جمعیت تربیه کړي. دا زما باندې دې چې دې خزو باندې دونه فوکس لري، د خزو باندې دونه غور کوي، د اقتصاد په هکله دوی باید دونه غور وکړي، د خلکو مخ واخلي چې بیچاره دوی د مهاجرت کوي خپل ځان، ځکه داسې چې بندیزونه د خلک باندې اوسي، د تحصیل حق واخلي، د مکتب، د کار، د هر شي نه خو مجبور خلک مهاجرت وکړي، د خپل ځان مړ کی په هر شکل خپل ځان پر هغه باندې ولګوي چې خیر د هر مصیبت ور باندې راغله نو مجبور دي غځای نه دی هیواد نه وتښتي. مونږ په دې شل کال دونه داس ولوسل خپل تاثیر مو وکړ، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ چې مونږ یو خدمت وکړو خپل وطن ته، خپل هیواد ته خدمت وکړو. مګر برعکس دوی چې راغله زموږ تاثیر وای تاسو ته اساس تاثیر اصلا هیڅ ده، تاسو ټول به سوادان یاست. نو دا ولی د خپل ځنه د فوټو ورکوي چې تاسو وګور کینې تاسو درس ونه وای. دا انجنونو بیچاره یو خود کرونا وضعیت وو چې د درس نه پاتې سو، د تقریبا د دینه چې موږ حساب ونی سو دوه کال کې د انجنونو د مکتب نه پاتې سو، د دې آینده خراب سو، د دوی نه د زموږ د نسل د افغانستان نسل به خراب سو. د یو هیواد یو هیواد بنسټ څه شی ده؟ دغه د دغه د هغه نیو جامع نیو نسل، دا جوانان دي، دا انجنیری دي، دا هلکان دي چې دوی سمه تحصیل ونه کی، سمه وروزنه وروزه ونسی، نو زما په نظر زموږ جامعې هم د ماسی به خراب کیږي، لمنځه ورور لمنځه سي. دا د دې بندیز دي، دا قانونونه چې هر ځل د مخکې دا خو مکتب وو، بیا د پرته له محرم موږ چې څه تللی نسو، او دا اوس د اجباري حجاب. دا کوم ځای نه دا ایډیا خلی زه په دې ایران یم، کځې د اسلام مطابق د اسلام شریعت کې ویلې دوی هم داسې مخته ولاړ سي، قسم خدای زموږ هیواد هم جوړیږي، زموږ خلک هم به جوړیږي. دوی د اسلام نه زه غواړي د اسلام نوم بد کړي، هیڅ کله په هیڅ ځای کې په آیات کې نه اجباري حجاب لاخل نه شو دوی ویلې د انجنونو د خزو باندې.
مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
مولوی نور محمد د آزادی رادیو اوریدونکو ته السلام علیکم او سلام. نو وروسته د دوه زنانه چې خبرې وکړي چې یو صحابي په نوم عبدل د تو داخل بنوم، چې په قران کریم کې د څه آیت نشته چې زنانه د خپل مخونه یا لاسونه یا خپې پټې کړي. نو قران کریم کې آیات شته، الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، او دا زنانه د خپل خایس سنگار دا د نخ کار کوي مگر خپل بیلونو ته یا پلرونو ته یا ورونو ته.
او دغه خائص به زنانه چې ده دا په مخ کې ده او که په بل ځای کې وي تاسو ووایاست چې دا خائص په مخ کې نه ده او بل ځای کې ده. نو دغه خائص چې بیا په شریعت کې وایي چې د زنانه ټول بدن عورت ده، ده وویل چې شریعت وایي چې مخ یې او لاسونه او خپې عورت دي، همدغسې خبره ده خو دا عورت نه ده. دا معنی که په مانځه کې ښکاره شي نو منځ کېږي، او یا که دغه مخې پلار وګوري یا ورور وګوري یا لاسونه وګوري خپې، نو دا ښځه ګناهګاره نه ده. غیر د دې نه دا معنی خو نه ده چې په بازار کې لوس مخ وګرځېږه، دا معنی د کوم ځای نه دی را اخلي.
بله مننه نور محمد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. دغه آیتونه چې تاسو یاد کړل او د زینت نوم چې تاسو و شایست تور کړ او بیا تاسو وویل چې دغه د مخ په معنا دی، دغه تاسو تفسیر دی په قران کې چې څنګه زموږ میلمانو وویل چې د مخ ټکی نه دی راغلی، دغه یو حقیقت او واقعیت دی، دغه یو رښتیا خبره ده. او د مخ او د لاسونو لفظ دوی وویل چې په قرآن کې نه دی راغلی، او دغه یو حقیقت دی چې هیڅوک نسی یعنی ورڅخه تیرېدلی. نو تفسیر ما مخکې هم وویل، زموږ اوریدونکو هم وویل چې تفسیرونه تغیر کوي، بدل دي، بیلابیل نظرونه ستا په دې اړه باندې چې د زینت ټکی څه معنی لري. ستاسو په نظر باندې د زینت ټکی مخ معنا ورکوي، خو نور خلک بیا په دې معنی باندې چې زینت ټټر ته ویل کېږي، زینت و ټول ځان ته ویل کېږي، یا هم دغه چې د یو ښځې اخلاقو ته زینت ویل کېږي. نو دا چې دي دا بیلابیل نظرونه دي د علماو چې پر هغه باندې به هم موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرې کوو، خو دا چې زموږ میلمنو څنګه وویل چې د په قرآن کې د مخ او د لاس ټکی نه دی راغلی، دغه یو رښتیا دی او دغه ته موږ درواغ نسو ویلی. او نه هم دغه رادیو د زموږ رادیو ازادي رادیو د پر غلطو معلوماتو باندې ولاړ یا په درواغو ولاړ معلومات نه خپروي. اوریدونکو زه به اوس ستاسو سره د فیسبوک لاره چې تاسو موږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي هغه در سره شریک کړم. صافی صاحب او توتاخیل صاحب، تاسو موږ سره د تلیفون پر لیکه باندې پاتې سي، زه به اوریدونکو ته ځینې د دوی خپل هغه کمنټونه یا تبصری چې دوی موږ ته پرې ایښی دي هغه ولولم او بیا به بیرته له تاسو سره خبرې ته دوام ورکړم. اوریدونکو د ځینو اوریدونکو تبصرې دا ډول دي. سید حامد موږ ته پر فیسبوک باندې لیکلی دي چې فکرونه انساني نسی صاحبه، په څادر او په حجاب کې امن نسته. دا یو شعر دوی لیکلی دي، له موږ سره شریک کړی دي. او بل اوریدونکي لیکلی دي، تعلیم فرض دی او اول د تعلیم غم وخوري. انسان بې تعلیمه بې لارې کیږي، په تعلیم سره هم الله پیژني، هم ځان پیژني، او هم حلال او حرام پیژني. عادل ستانکزی صاحب لیکل دي چې موږ ورسره موافق یو، خو نور مسائل هم باید جدي ونیسي. دلته نور هم بلا مشکلات ته چې ډیر حق اولویت باید ورکړل سي. حجاب خو هسې هم خلق مراد کوي او کړی دی. خالد باچا لیکلی دي چې د دوی سترګې لکه چې تر اوسه تړل سوي وي. زموږ افغاني غیرتمنی مسلمانی خویندې لا چې د پخوا څخه په حجاب کې خپل ژوند تیروي. فضل بهایی لیکلی دي، شدی خو خلک د لوږې ځان وژني، هغه غټه مسله نه ده که څنګه. فرهاد افغان لیکلی دي، ډیر د افغانانو دشمن خلک یاست، اوس ښځې کوم داسې بې ستره دي. افغانستان خو څه اوس اسلام نه دی راوړی چې چټیات وایست. تاسو خپل کورونه کې له پنجاب راولی، ځکه چې هلته تش په نامه اسلام دی. دا د فرهاد افغان خپل نظر دی. اوریدونکو د بیا لیکلی دي چې الحمدلله افغانستان کې له پخوا حجاب سته، خلک متنګوي، وطن آباد کړی، خلکو ته کار پیدا کړی. تاسو په بل څه پوهیږئ نه، بس په دا ابس خبرو مو ځانونه مشغول کړی دي. او هم خلک، ځکه چې تاسو داس کارونه ونه کړی، بیا خو خلک کار درڅخه غواړي، تاسو صرف خلکو ته دوکه ورکول غواړي او بس. دا د فرهاد افغان نظر و. ام وصال رودوال لیکلی دي چې په وطن کې خلک د بیکاری او بیروزګاری، د لوږې او سیاسي کشمکشۍ بې سرنوشتۍ څخه در په در دي، سرګردانه او لالهانده دي. دوی کل پرې ایښی دي او جوز پسې منډې وهي. طالبه لومړی وطن جوړ کړه، خلک د بیروزګارۍ وژغوره، سیاسي مشکلات دې حل کړه، په نړۍ ځان په رسمیت وپېژنه، غټې پروژې پر لار واچوه. دا د ام وصال رودوال صاحب نظر دی ورست د لیکل دی چې دا هرڅه دی چې دا هرڅه دی چې تنظیم سول بیا دی امر بالمعروف رامختسی دا کارونه ستاس په ضعیفه اداره باندې دلالت کوي. شاید مدرسه کې موبل سنوي لوستي بیل دی چې حجاب ژیره موسیقي مسلمان موږ هم مسلمانان یو، اسلامي ټولنه مو د دین مزدادی ش او بد پیژنو. استانگزی لیکلی دی چې حجاب خو هسې هم ټولو ښځو مراعت کړی دی که کومه یوه پکښې استثنا وي. نو دغه جناب صاحبان دی مهرباني وکړي پر نورو مسایلو دی هم فکر وکړي. اول دی په افغانستان کې سم امنیت ونیسي. د اختر په ورځو کې په زرګونو کورونو کې د خلک د غم پر ټغر کښېناستل. دوی ورځې مخکې له اختره څومره بې ګناه خلک په جومات کې شهیدان سول، څومره کونډې یتیمان او بورې به ترې پاتې وي. ستانګزی ورسته لیکلی دی چې د هغوی سرپرستی به څوک کوي. نو یوه مور مجبوره ده چې د خپلو یتیمانو د نفقې په خاطر کار وکړي. څوک حق نه لري چې هغه مجبوره ښځې ته بد ووایي. هغه که سرکونو جارو کول غواړي یا د کراچۍ پر سر ترکاري خرڅول غواړي، نو تاسو باید د هغې په غیرت افتخار وکړئ، نه چې په حجاب پسې وګوري. هغه یوه پاکه مور ده او خپلو ماشومانو ته د عزت ډوډۍ وړي. دا ستانګزی لیکل دی او نظیف مورال لیکلی دی چې موږ د حجاب مراعت د پخوانه کړی او کوو به یې، د چا فرمان ته ضرورت نه لرو، او که څوک یې نه مراعت کوي هغوی ته د دعوت لاره غوره ګڼو، نه د جبر او ځواک لاره. عزت الله هم درد لیکلی دی، یو وارې بیا تکراروم چې د ملا هبت الله په نوم هیڅ کس نسته. دغه فرمان د پنجاب د ISI له ادارې څخه صادر سوی دی. ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي، نو په دې عمل به نیم افغانستان په کورونو کې قید سي. دا د همدرد لیکنه وه. درخانی مومند لیکلی دی، هبت الله یو هوایی نوم دی چې یادیږي، فزیکي شتون نه لري او فرمانونه یې راځي. معلومیږي چې فرمان د خارجي استخباراتو څخه صادر سوی دی. افغان ښځې پخوا هم په حجاب کې وي. د چادري یا برقې تحمیل د دې معنا لري چې افغان نارینه پر خپل ځان او نفس هیڅ حاکم نه دی او کنټرول نه لري، او ایمان یې ډیر کمزوره دی. نو له دې خاطر ټول فشار پر ښځو راوړي، ځکه ښځه د دوی په نظر یو ضعیفه او د نارینه د لاس محتاج مخلوق ده. درخانی مومند وروسته لیکلی دی چې اما خبر نه دی چې ښځه هغه قوي با ایمانه او با ارادې مخلوق دی چې همدغه نارینه نه همیاشتې په خپل نس کې ساتي، د زړه په وینو یې تر ځوانۍ رسوي. اخر یې دغه نارینه هغه ښځه چې دی ورڅخه پیدا سوی دی ناقص العقل بولی. هغه ازادي چې الله انسان ته ورکړې ده، د دې زمانې فرعونان یې ورڅخه اخلي. دا د درخانی مومن نظر و. امید پښتون لیکلی دی چې د حنفي مذهب په مشهوره کتاب هدایه کې راغلی دی، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د ښځې مخ، لاسونه او پښې په ستر کې شامل نه دي، ځکه چې له بیگانه خلکو سره په راکړه ورکړه کې ښځې ته د دغو درو واړو اندامونو لوڅولو ته اړتیا پیدا کیږي. طالبانو د جهالت دورې ته مخه کړې ده، له ښځو څخه نفرت لري. دا امید پښتون لیکلی دی. عرفان خان لیکلی دی چې ځان په ولس خرابوي، نو په نور مقصد یې نسته. افغان ولس له لوږې مري، د ډوډۍ د غم خوړلو سړی نسته. ته ځان افغان کړه، ضروري او اړین خدمتونه او چوپړونه وکړه، بیا به ستا خبره ولس په خوښۍ ومني. افغانان هیڅکله په زوره جنت ته نه ځي. د اوسنی وخت مسؤلینو ځانونه په نه شرموي. دا عرفان خان د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې خپل نظر پریښی دی. اوریدونکو، دا هم ستاسو هغه نظرونه و چې تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پر همدې موضوع باندې پریښی دی. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسوم راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته زل بیا هم شراغ لاست مخکښ شذیخ پرونه د زملالی بشریم تخنیکی چار می رحمت صاحب پر مخړی د دیخ پرونی ملمنی شایسته صافی او ماریا تو تاخیل چی د حقونو فعالان دي لمش سره د پدیخ پرونی کې ګډون کوي. صافی سیبستا سو څخه می پښتنه وکړه، تو تاخیل سیبستا څخه به ورته پښتنه وکړم، شذی باید څومره دغه ته ارتیاسته چې شذی باید پر دې ډول موضوعاتو باندې خبري وکړي، ځکه دا خو د شودو د اړوند موضوعات دي، د شودو د ژوند په اړه باندې پریکړه دي. نو دا څومره اړینه ده چې باید ښځې پر دغه پریکړو باندې خبرې وکړي، نه دا چې یو شمیر نارینه کښینی او په خپل منځونو کې پریکړه کوي چې ښځې باید دا ډول او دا ډول چلند وکړي. ستاسو په نظر ښځې باید څومره په دې ډول پریکړو کې داخلي وي؟
دا خو مهمه موضوع ده، ځکه چې د ښځو درد، د ښځو خوشحالي، د ښځو مشکلات یوازې ښځې درک کولای شي، نارینه یې نشي درک کولای. که نارینه دغسې هر کاری بیا د بچی هم دوی وزېږي، نو بیا ښځو باندې ولې بچی زېږي چې دا په هر کار کې دوی مخکې دي؟ دا د ښځو موضوعات د ښځو پورې اړه لري، خو متاسفانه د دوی سره ښځې نشته چې هغه را وړاندې کړي تر څو په دې مشکلاتو د نورو ښځو سره بحث وکړي. یعنې دوی د ښځو شتون اصلا تر اوسه په رسمیت نه ده منلی. که دوی د ښځو شتون په رسمیت منلی، نو دوی به هغه مېرمنې چې د دوی په هغه سیستم برابرې دي، حد اقل هغه به یې را وړاندې کړې وي، تر څو دا مېرمنې چې دوی وایي چې دوی په سیستم برابرې نه دي ورسره ناستې به وي، یو حل لاره به یې سره پیدا کړې وه، یو بل ته به یې قناعت ورکړي وي، بالاخره دې مشکل ته به د پای ټکی کېښودل شوی. نو دا یوه مهمه موضوع ده چې په دې صرف ښځې بحث کولی شي، نارینه نه شي کولی چې د ښځې لپاره یو شرط یا یو قانون یو څه را وړاندې کړي. په دې دا خو بیا داسې شو لکه ښځه چې غلامه وي، اصلا تانه لري، یو بې جانه جنس دی، یو چېرته پروت دی، دا د نارینه په واک کې ده. زړی که په الماری کېږي دي، زړی که په ایسته اچوي، دا بیا داسې معنا ورکوي. بل زمونږ یو ورور ستاسو زینت موضوع یاده کړله، ګوره هغه مولوی هم وو، ولې تفسیر د خپل ذهن نه کړی وو. زینت مونږ په دې باندې باور لرو چې هر ښځه که زینت ځان ته زیب او زینت ورکړي، آرایش کوي، نو هغه باید خپل خاوند ته وکړي. مونږ په دې باور لرو او دغسې کار هر ښځه کوي. دا په دې معنا ده، په دې معنا نه ده چې د هغې مخ زینت دی نو که چا ولیده هغه ګناهګار کېږي. زه دې ورور ته وایم، که چېرته زه په پوست او په رنګ او په جلد باندې په انسان کې فرق نه کوم، خو مثال د باید ورکم، که دې ورور ته یوه افریقایي تور پوستې مخامخ شي چې مخې لوچي، زه باور لرم که دی ورته وګوري او که دغې افریقایي آرایش وکړو، نو دی به سل ځله ورته وګوري. هلته ادب آرایش سینګار ده، زینت د مخ په معنا نه ده، زینت د آرایش په معنا ده چې ښځه کولی شي صرف د خپل میړه ته آرایش وکړي، د کور خاوند ته آرایش وکړي، باندې نارینه وو ته نه. ګورئ کله چې نظرونه دغسې تفسیر کېږي په ټولنه کې خود به خود مشکل پیدا کېږي. نو زمونږ د علماو نه دا هیله ده چې قرآن شریف هر ټکی په سلهاوو صفو تفسیر ته ضرورت لري، د خپل ذهن نه تفسیر هغه مستقل خپله ټولنې ته وړاندې کول ټولنه باندې منفي تاثیرات لري. علما باید کینی د هر تفسیر د هر آیت په اړه تفسیرونه وکړي، یو واحد نظر را وړاندې کړي، بیا ټولنې ته مخامخ کړي. بل نصیحت موجود په جهاد کې، د نصیحت موضوع راغلی ده په اسلام کې. ګورئ دای نه دي ویلي چې ته یو چا ته ووایه دا کار وکړه، که یې ونه منه بیا یې ووهه. ویلي دي نصیحت وکړه، درې ځله یې ورته وکړه چې ویې نه کړه، د هغه خپل کار، د هغه خپل ګور ده، ستا غاړه پرې خلاصه ده. بل جهاد موضوع ده، دوی جهاد کړی ده، دا کړی ه کړی. نو جهاد تر ټولو ستر جهاد د نفس په وړاندې ده. دا تاسو د ښځو نه ولې ډارېږئ؟ تاسو دومره نفسونه ضعیف دي، تاسو د ورانولو په ځای، تاسو د وژلو په ځای اول د خپل نفس سره جهاد وکړئ. خپل نفس دومره غښتلی کړئ چې د دې زینت ښځم درته وړاندې شي، تاسو یې په قصه کې هم نه شئ. بل دا قانون چې دوی کوم جوړ کړی ده، ویلي دي چې که چېرته ښځه حجاب ونه کړي باید تعقیب شي، کور یې پیدا شي. چې کله کور پیدا شو، ولي ته یې نصیحت وشي، که ولي یې په خبره پوه نه شو باید زنداني شي. دلته څومره منفي نور کارونه را وړاندې کېږي. اوس زه په لاره روان یم، زما شاته دوه کسان روان دي ما تعقیبوي، زه څه پوهېږم چې دا طالب ده، که څوک د سبا، که څوک د دغسې کارونو نه غلطې استفادې هم کړي. سبا که په افغانستان کې فعلا داسې حالت دی، دوست دښمن نه دی معلوم، که یو ښځو ته څوک ضرر ورسوي، موږ نه پوهېږو چې کوم د امر بالمعروف کسان دي، کوم د طالب نورو ادارو کسان دي. دوی په دغسې هغه خلکو ته چې په ټولنه کې منفي کړنې کوي، خپله په لاس کې ورته آیډیا ورکوي. چاله اوس به هر سړی ځي ښځې به تعقیبوي، کورونه به یې معلوموي، سبا به ښځې ورکي، سبا به ښځې مړي، بیا عمارت د دې جواب ورکولی شي.
دا په اسلام کې د تعقید موضوع نشته. دوی څنګه د څه خبره کوي په عربستان کې؟ کوم دې ورکه د شانی ولې دا چې هغه تعقیب کړي کوري ورته پیدا کړي به ورته توصیه کړي. نو دا هغه څه دي چې صرف پټولنه کې مشکلات پیدا کولای شي، حل نه دي جوړولای. نو دوی په خپل هغه طرح باندې بیا فکر وکړي کې نشي کولای د عربستان نه دی ولا مارو غواړي چې الازهر د پانتون د استادانو سره دې مشوره وکړي. کوم دا خبره ویلې چې زموږ مجبوري ده، موږ بیا مجبور یو چې دا ومه.
مننه تو ته خیل صاحب. اوس هم اوریدونکو پیغامونه موږ ته پر واتس اپ باندې را لېږلې دي، هغه به واورو او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا سلسله چې دی په مخه پسې راخیستې ده، دا دی غواړي چې د افغانستان خلک ټوله ړنده و کاڼه وساتي. نو دوی نه غواړي چې افغانان بینایي، افغانان علم ترلاسه کړي، د دنیا سره ځان یو شی کړي. نو دوی غواړي چې ټوله پس وساتي.
دا زموږ د یو اوریدونکي پیغام و. دوی موږ ته خپل نوم نه دی پرې ایښی، هغه به مهم اعلان کړی وای که یې نوم پرې ایښی وای. صافی صاحب، تاسې د توتخیل صاحب دا خبره واورېدل چې دوی وویل چې سبا ورځ داسې هم پېښېدلی سي چې امنیتي پېښې زیاتې سي او خلک پر ښځو باندې پرته له شواهدو تور پورې کړي او بیا هغوی ته ضرار ورسوي. د دا ډول خطر په اړه باندې تاسو څومره اندېښنه لرئ؟
دقیقا تداخل وایي څه خبر کوي چې داسې خلک د انجنو شابسي واچوي د امارات خپل خلک د پولیس د مجاهدین واچوي که نور مونږ به څه پوهېږو؟ مونږ به څه خبر شو چې دا زموږ شابسي روانه ده، زموږ دښمن ده که د امارات څخه ده؟ او دا خو ښه خبره نه ده. دې نه هزاران ستونزه پیدا کېږي د انجنو د کورنۍ لپاره، د جامعې لپاره. دا زما په نظر هیڅ ښه نه ده. دوی غواړي، زما په نظر مونږ مسلمان یو، دوی غواړي مسلمان مسلمان کړي دا امارات د اخونزاده. او بل خبره چې دوی کړې وه وخته چې مونږ اخونزاده دوی ټولو د مکتب ښوونځي په هکله مونږ جلسه بنیسو. ښه، تاسې د ښوونځي د مکتب لپاره جلسه نیسي؟ آیا تاسو خبرې وو چې مخکې د اول تر دولسم صنف پورې ټول د انجونو استادان ټول ښځه وو؟ د دې نه خبر وو؟ خبرو خو داسې کولې دا جلسه نیولې نه وو او مکتب بند کړی نه وو. مونږ ما چې خپل مکتب ښوونځي خلاص کړی ده تر دولسم پورې، ما په خپل سترګې نارینه ښوونکي نه دي لیدلی. او دوی غواړي چې په هر شی کې یو قانون جوړ کړي، په هر په مکتب کې، په پوهنتون کې، په وظیفه کې. دا زما په نظر هیڅ ښه نه ده. دوی غواړي چې جهان دوی په رسمیت وپیژني، خو دا سمه بنسټي کارونه وکړي، په جدي کارونه ولاړ نه شي. دا زمونږ د ورونه د خوندې چې د کومندې ښودلې ډېر عالي، او دا خبره مونږ هم وکړ چې دا د اقتصاد په هکله دوی باید بحث وکړي، د مهاجرت په هکله دوی باید یو ستونزه حل کړي، رایې حل پیدا کړي. او د خلک دوی چې راغلي د هغه نه وخت نه دا چې د خلک ستونزه حل کړي، د خلک خوشحاله شي، خلک په امن ژوند کې د بد بتر نه سوې ده، خلک ډېره ستونزه پیدا کړي، خلک بیکار صاحب ګور کې ناست دي، خلک مهاجرت کوي، هیڅ شی تر اوسه ښه نه ده. دا تقریبا نه میاشتې دا لس میاشتې کېږي د دوی راتګ نه څه شی تغییر کړی؟ زما په نظر هیڅ شیم تغییر کړی نه ده. هماغسې وضعیت ده، خلک بیچاره سرګردانه، لاران پریشان، د یو لقمه یو ډوډۍ لپاره اخوا خوا ګرځي. دا مهم ده که دا د حجاب دا یو جزئي مسله ده. دا خلک پوهېږي خپل ځان څنګه جوړ کړي، خپل ځان څنګه حجاب باندې برابره کړي.
بلې، مننه صافی صاحب. تو تخیل صاحب، په آخر کې یو څو دقیقې د دې خبرونې پاتې دي، که تاسو د طالبانو لپاره کوم څه وړاندیز، یعنی غواړئ چې د یوې ښځې په توګه باندې دوی ته یو څه ویل غواړئ چې په دغه برخو کې دوی څنګه باید عمل وکړي؟
زما صرف وینا دوی ته دا ده چې په افغاني ټولنه کې میرمنو ته ډېر په عزت باندې کتل کېږي. کله هم چې د دوو کورونو ترمنځ دښمنۍ یا بدی، نو هغه خلک د دې لپاره چې مشکل حل شي هغه کور ته ښځې د دې لپاره لیږي چې یعنی دا دښمنۍ د منځ د سولې د راوستلو لپاره ښځې را کور ته ورلیږي. نو که چېرته ښځه په افغاني ټولنه کې دومره معتبره ده، دوی ولې دومره تنگ نظر ورته لري. نو که په دغه رقم چې دوی روان دي دا صرف ټولنه د بدبختی لور ته تلای شي. دوی دې دا هم نه رہی چې هغه وخت هم په دې کابل کې انتحار انفجار و ژوند روان و ولې نظام بدل شو. دا هم بیا داسې کیدلی شي چې د دوی نظام د بدلیدلو سره مخ شي، ځکه ولس چې په تنګ شي بیا په جنګ شي. نو د دې لپاره چې ولس د دوی ناراضي دوی دې خپل په هغه قوانینو کې لږ نرمي راوړي، انسان ته د دې حق ورکړي چې څنګه ژوند کوي. او د غاړې د خلاصون خبره د دوی د توصیه کوي که چا منله ورسره مني به یې، که څوک یې نه مني خپل ګور او خپل ګردنې ده. دوی د دې حق نه لري چې په چا باندې فشار راولي، نوي قوانین ورته جوړ کړي. هغه هم داسې چې اصلا په اسلام کې وجود نه لري. دا خو یاغستان نه ده، افغانستان ده، او افغانستان خلکو روس امپراتورۍ په شکست ورکړی ده. خپل افغان سره خو بیا دوی په ډېره ښه ژبه باندې پوهېږي څنګه یو نتیجې ته ورسېږي.
مننه توتا خیل صاحب. صافی صاحب ستاسو څخه به هم په د اخیره کې پوښتنه وکم چې تاسو د یوې ښځې په توګه باندې څه ویل غواړئ طالبانو ته؟
که دوی ښځه درکولی داسې کارونه ښځه باندې نه ده کول. مونږ د دوی د امارات څخه او زمونږ غوښتنه او زمونږ خبرې دا دي چې دا کارونه لرې کړي. مونږ افغانان، تاسو افغانان، مونږ مسلمانان، تاسو مسلمانان، په خبره سره باندې مونږ پوهېږو څه ضرورت شته چې تاسو اخوندزاده ټول کې څه ضرورت شته د نورو هېوادونو څخه مشوره واخلي. مونږ خپله تحصیل کړې، عقل رو د تحصیل، د کار، د اجتماعي، سیاسي، د هر شی. نو دا کارونه لرې کړي، د اساسي او بنسټي کارونه د هېواد لپاره تاسو یو لارې چاره پیدا کړي. دا کارونه د جزئي کارونه خوشي کړي، خلک پرې د کراره ژوند وکړي. دا کار د تاثیر د هر شی اخ ورڅخه اخیستلی، خو اوس یو څو میاشتې پرې د کراره ژوند وکړي، یو لقمه ډوډۍ پیدا کړي خپل ځان لپاره چې ماشومانه مړ نه شي.
ډیره مننه صافی صاحب او توتاخیل صاحب، ستاسو دواړو څخه مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
زندگی شوم د ویني مني ژوند تا چې یادم هغه خندا دلري لري هغه خبرې دې را یاد شي میاں هغه شیرین او ګل وري هغه د مني مازی ګرم چی پٹ پٹ میزڑ خوگی پٹے کسی دا محبت را یاد پوئے پشلا پوئے ندا نادا ندا ہسے لے ونے دا پمگران دا شیلا پوئی ندا نادا نادا حسیلے ونیدہ کمگران دا حسیلے ونیدہ کمگران دا پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہر وقت نا نب کراشی او ہستی نب دجو بل ذرا ہمشی پر ہرو نب داستان زڑ پکلار شیر ಇಷ್ಕ ದಿಲು ದರಿಯಾ ದೇ ಪ್ರೀ ಗಡಿ ಗಮ ಜದ ದಿದಂತ